وخت مازیګر درې بجې د مشال رادیو په روانه خبرونه کې زه نجیب عامر ته هر کله وایم. د پاکستان د زمینی انتخاباتو پایلې په کراچۍ کې پر امنیتي ځواکونو برید او د طالبان لخوا سولې ته آمادګي د دې سات له مهمو رپورټونو څخه دي. نور رپورټونه وروسته در پیژنو، خو په سر کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ تازه خبرونه د عبدالحی کاکړ نه.
سر ټکی په پاکستان کې پرون د سو زمینی انتخاباتو غیر رسمي نتیجه شایي. واکمن مسلم لیگ نن پر ټولو زیاتی چوکۍ ګټلې دي. هغه امریکایي فوجي چې په افغانستان کې د شپاړس ملکیانو په ډله ییزه وژنو تورن دی بخښنه غوښتې. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال پر شام غږ کوي چې په روانه اونۍ کې له دمشق سره نږدې د داسې کې میبرید د پلټونو په لړ کې دي. د ملګرو ملتونو له تحقیقاتي ډلې سره همکاري کوي. اوسم تفصیل. د پاکستان د سرکاري ټي وي د معلوماتو تر مخه د قومي اسمبلی په 15 او صوبایي اسمبلیو په 16 چوکیو تیر ورځي کومې ټاکنې شوې. د هغه غیر سرکاري نتیجې وای مسلم لیگ نن تر ټولو زیاتې 18 چوکۍ ګټلې دي چې پکې 15 د قومي اسمبلی او 14 د صوبایي اسمبلی چوکۍ شامل دي. په قومي اسمبلی کې پیپلز وند د درې چوکۍ سره په دوم نمبر ده. تحریک انصاف دوه چوکۍ ګټلې دي. د هرنګ عوامي نیشنل ګوند، متحده قومي مومنټ او پښتونخوا میپ یوه چوکۍ ترلاسه کړې ده. د پېښور ان ای یو حلقه چې د مئی میاشتې په انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ګټلې وه، دا ځل د عوامي نیشنل ګوند یو مشر غلام احمد بلور وګټله. د دوو حلقو ان ای 215 او ان ای 212 نتیجې تر اوسه نه دي راغلي، خو غیر سرکاري نتیجې ښایي چې په 212 د پښتونخوا ملي پارټي عبدالقهار ودان بریا ترلاسه کړې ده. د خیبر پښتونخوا په مردان کې نامعلومه کسانو د عوامي نیشنل ګوند ځای مشر سره له ملګري وژلې او یو یې ټپي کړی دی. د مردان د کلیوالو سیمو د پولیسو مشر عبدالسمد خان مشال ریډیو ته وویل د عوامي نیشنل ګوند ځای مشر ګل حمید خټک نن سهار په 1:00 له یوې جنازې په خپل ګاډي کې بیرته راستنې دی چې په لار کې وسوالو ور باندې ډزې وکړي.
دغه ګلمید سابقہ ناظم شیخ خټک وفات شوی دی. دا هغه ماما دی نصر الله وفات شوی دی. دا هغه ملګری ارشد آج زخمی ډیر یو بانډه ده. جنازې نه واپس راته په لار کې جوارو د پټي ملزمان ته
ګل حمید خټک د ساول ډیر یونین کونسل په خوانی ناظم او دا وخت ای ان پی د حلقہ 9 صدر او کڅم تر اوسه هیڅ چا د پړه په غاړه نه داخسي. خو د عوامي نیشنل پارټي د غړو د وژلو زیاتره وخت سیمواري وسلوالو طالبانو قبول کړی ده، خو پولیسو لا تر اوسه څوک تورن کړی نه دی. د دې ګوند چارواکو په خبره د ترګری زی جګړې په دوران کې د دوی شاوخوا 900 غړي وژل شوی دی. د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان د روغتیا د ادارې چارواکي وایي په دې سیمه کې پولیو یا ګذر ناروغي وبای شکل اختیار کړی دی. د دوی په خبره په تیرو ورځو کې د 15 کالو نه کم عمر نور 14 ماشومان په دې ناروغي یخته شوی دی. د شمالي وزیرستان د صحت د محکمې مشر ډاکټر جهانگیر خان تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل
جون 2012 نا میزو کمپین باندې دا پین لا کې دلا تیر کښې نا پودا دس کې هغه سم عمر دی او دغه تا پولیو سس کې نه میلا اوسې مو په خپل دا غاټي وکړا کوټس پولیس کې لري میسیشن لري د خپل باندې شې کړه میزو پی ایس هغه باندې شې دا جرجر وړي او دا امن کمیټې وړي.
ډاکټر جهانگیر خان زیاته کړه چې شمالي وزیرستان ته څیر مسیمو بنو ډر اسمل خان ټانک کورم او رغزی ایجنسی هم د متاثر کېدو وېره ده. په د پولیو پر څاڅکو باندې طالبانو تیر کال بندیز لګولی و چې هغه وخت دا وېره راپورته شوې وه چې که دا بندیز برقراره وساتل سي نو ماشومانو کې به دا ناروغي خوره سي. پولیس چارواکي وایي د کراچۍ ښار د کورنګۍ په 15 نمبر کې د زیارت او جمعې په منځنۍ شپه د فوج په یوه ګاډۍ بمې چاودنه شوې ده. د سیمې په پولیسو مشر عرفان مختار تیرش په مشال ریډیو ته وویل پېښه هغه مهال مخې ته راغله کله چې د وسوالو فوجونو ګاډۍ په زمینی ټاکنو کې د دندې ترسره کولو وروسته خپل مرکز ته په لاره وو. د سیمې ایزو رسنیو ته مخه د فوج په ګاډۍ ته ترسره شوې حملې زمواري ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې ده. هغه امریکایي فوجي چې په افغانستان کې د 14 ملکیانو په ډله ییزه وژنه تورن دی بخښنه غوښتې. رابرټ بیلز چې پرونی د واشنگټن په یو فوجي اډه کې د سازا او رمني غونډې ته خبري کولې وویل دغه عام وژنه بوزدلانه عملو نه درش کړن. بیلز وویل له هغه کسانو بخښنه غواړي چې د تیر کال په مارچ کې د ډلې وژنې لقبله د کورنۍ غړي ورنه اخیستل شوی وو. بیلز په جون میاشت کې تورن او پیژندل شو خو دوی وتړون د یوې برخې په توګه به د وژنو لقبله د مرګ سزا نه ورکول کېږي بلکې د عمر قید سزا به سره به مخامخ وي. اوس به یو پوځي عدلیه پریکړه کوي چې بیلز په مشهور ډول رها کړي او که څنګه. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون پر شام غږ کوي چې پروانه اونۍ کې له دمشق سره نږدې د اداسوي کیمیاوي برید د پلټون په لړ کې دي د ملګرو ملتونو له تحقیقاتي ډلې سره همکاري وکړي. د جمعې پر ورځ د جنوبي کوریا د سفر پر وخت بان کی مون وویل د کیمیاوي وسلو هر ډول برید له نړیوال قانونه سرغړونه ده او زیاتوي د انسانیت پر ضد داسې یو برید د ترسره کوونکو لپاره باید سختې پایلې ولري. بل ورته ملګري ملتونه وایي له شام څخه د کورنۍ جګړې له وجې د کډو سو ماشومانو شمیر اوس لس لکه ته رسېدلی دی. د شام یو نه کلن ماشوم ابراهیم د اردن په یو کیم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیر ته وویل دا ماشوم وایي زه شام ته بیرته تلل غواړم چې هلته په امن کې ژوند تیر کړم او سکول ته بیرته لاړ شم. غواړم له خپلو زړو ملګرو سره د پخوا په شان بیرته د لوبو کولو قابل سم. زه غواړم زما هیواد خوندي وي دومره خوندي چې پکې ژوند وسی او دا بیرته یو خوشاله هیواد جوړ سي. لکه چې په شام کې دونیم کال مخکې جګړه پیل شوې لاغه ورسته د یوې اندازې لمخې شل لکه کسانو له شام څخه کډه کړې. د ملګرو ملتونو یونیسف او د کډوالو ادارې نن ویلي دا شان په شام کې دنه شل لکه نور کسان به کور سوي دي. د مصر د لرکسوي ولسمشر محمد مرسي پلویانو د حکومت خلاف چې پوج مرسته کوي او د هیواد د وکمنۍ په لاس کې اخیستي د نن د جمعې پر ورځ د لوی مظاهرو د نوې لړۍ په شروع کولو ژغ کړی دي. خبرونه پای
تاسو د عبدالحی کاکړنا د دې غړې خبرونه اوریدل. د پاکستان په زمینی انتخاباتو کې مسلم لیگ نون مخ کې دی خو په خبر کې عوامي نېشنل ګون جشنونه مانځي.
موږ ډېر زیات خوشاله شو چې دوی وګټل نېشنلیان. نېشنلیان زنده آباد.
پیګا په کراچۍ کې په امنیتي ځواکونو برید کې دوه کسان وژل شوي او درویش نور ژوبل دي. بل پلو طالبانو د حکومت لخوا د روغې جوړې د تړون هر کله کړي. پاکستان کې د پانسۍ د سزا د ختمولو هڅې کیږي ځکه ځینې طالب مشران د دې سزا سره مخ دي.
زموږ ملک کې کوم څنګه دې کې سزا موت باید موجود ده. اوس که یو کس لکه صدر زرداری صاحب که په خپلو خواهشاتو باندې دا شی ختمول غواړي دا په خواهشاتو نه ختمیږي.
پاکستانی عالمان وایي ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول غیر شرعي کار نه دی.
زمون معلومات پر حدا مون د بلې کې داسې صلاحات نه معلومیږي نه شرعي لحاظ سره او نه ټکنیکي او طبي لحاظ سره.
او پام کاونیس پروگرام کې مو پر مخ مسکارا ولو
نسوار نسوار وی هغه کې پیخوري وی کو کناری او چلم چلم وی هغه کې د ادم خان وی او کې د پتی خان
را سره اوسه. رازو د خبرونه لومړی رپورت ته. د پاکستان په زمینی انتخاباتو کې مسلم لیگ نون زیاتې څوکۍ ګټلې دي. غیر رسمي پایلې ښیي چې نوموړي ګوند 15 د قومي اسمبلی او 11 د پنجاب صوبایي څوکۍ ګټلې دي. په دویم نمبر د پاکستان پیپلز پارټي ده. تحریک انصاف، متحده قومي موومنت او پښتونخوا عوامي ملي ګوند هم د قومي اسمبلی څوکۍ ګټلې دي. دا چې د نورو ګوندونو څه حال دی دا به د رابع اکرم خان په راپور کې اورو.
غیر سرکاری نتیجو مطابق قومی اسمبلی 15 او صوبائی اسمبلیانو په شپږویش چوکو کې مسلم لیگ نون 15 قومی او 11 پنجاب اسمبلی سیټونه ګټلې دي. د پاکستان سرکاری ټی وی تر مخه چې غیر حتمی نتیجو مطابق پاکستان پیپلز پارټي په دویم نمبر چې د قومی اسمبلی درې چوکې حاصل کړې دي او تحریک انصاف دوه چوکې، ایم کیو ایم او پښتونخوا ملي عوامي پارټي یو چوکې ترلاسه کړې ده. د رنګ د قومی اسمبلی هلکا ان ای 15 او هلکا ان ای 20 نتیجې ودرول شوې دي او په کی با بیا انتخابات کیږي. دا شان پنجاب اسمبلی کې مسلم لیگ نون 11، پیپلز پارټي او تحریک انصاف دوه دوه چوکې ګټلې دي. د دې ترڅنګ سن اسمبلی کې ایم کیو ایم 3، مسلم لیگ نون 2 او پیپلز پارټي یو چوکې حاصل کړې ده او بلوچستان اسمبلی کې مسلم لیگ نون 2 او یو چوکې آزاد امیدوار ګټلې ده. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی دوه سیټونه آزاد امیدوارانو او جمعیت علماء اسلام فی او ان پی یو چوکې حاصل کړې ده. د غرنګ اسلام آباد قومي اسمبلی حلقہ ان ای سل وختم سیٹ پاکستان تحریک انصاف گٹل دے د زمینی انتخابات په حق لا د سیاسي چارو کار پو او د قانون پخوانی وزیر افتخار ګیلانی وای
دا زرانه وټونو ډیر زیات شوه دا ډیر خوشاله هم چې عدالت کې مداخله وکړه فشار آئی کورٹ وغی ہوئے لازل دفع بیاغ پولنگ سٹیشن دفع ری پول کی ری چھتا زرانہ منہ کری نون الیکشن دیر خوش ہو دیر آمن کی ہو سو ٹرن آؤٹ ہو کلا زیادی کلا کمی بس کم ٹرن آؤٹ وہ آگا جن الیکشن ہمیشہ ٹرن آؤٹ زیادی ولی جاہو ٹوڑیو ہوا جوڑا شوی ٹوڑ وطن کی نو زخو دا گنامہ دیر خوش ہو دیر خوش انتخابات سو صحیح نتیجے رہو تے
دا ذکر دا چی پدی زمنی انتخاباتو کی پیو سلویخ چوکو صدا پاسا پینزے سو امیدوارانو ترمنځ مقابله وا او د یو اندازې مطابق عام انتخاباتو په نسبت زمینی انتخاباتو کې مجموعی ټن آؤٹ د نیم نه هم کم وو. رابع اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو واوریدل چې په پاکستان کې د زمینی انتخاباتو غیر رسمي پایلې ښیي چې د مسلم لیگ ګوند چوکۍ ډېرې دي. په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند پلویانو بیا په زمینی انتخاباتو کې د دوی د ان ای یو څوکۍ تر یعنی د قومي اسمبلی د یوې څوکۍ تر ګټلو وروسته تړونه کړي، نڅاګانې کړي دي او جشن یې مانځلی دی. د مشال رډیو خبریال غلام غوث له مختلفو خلکو سره خبرې کړي. راځئ چې واورو خلک څه وایي په دې اړه.
زمانوں سے کم دیا میرا دیا ویشو د فقیر آباد سے دین کے اما ویشو ازمون ما ماگا تو نو پلاران تو نو دلو کو کو ہمون دیر جات خوشار شو چ دیو گٹل نیشنلیان نیشنلیان زندہ آباد.
زه جمال احمد کریم آباد او د نېشنل بینک او د صدر هم دمن ډېر غټه غټه ده. نېشنل پارټي مطلب هغه درې میاشو کې پته ولګي دو کې طریقې صاحب سمرا کار کولې سمرا کار کولې نشي. زمونږ دا ډېر غټه غټه ده. موږ ډېر فخر محسوسو کې دا سیټ موږ خپل سیټ خپل کورنۍ سیټ موږ واپس واغستو.
تاسو واوریدل چې د عوامي نېشنل ګوند پلویانو چې د غلام محمد بلور په ګټه جشنونه منځل. د خیبر پښتونخوا په مردان کې نامعلومو کسانو د عوامي نېشنل پارټي ځایي مشر سره ملګري وژلې او ټپي کړې ده. له یوې دمې وروسته هڅه کوو چې په سیمه کې د خپل همکار سره تماس ونیسو او په دې اړه تازه معلومات درکړو.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
د خیبر پښتونخوا په مردان کې نامعلومو کسانو د عوامي نېشنل پارټي ځایي مشر سره ملګري وژلې او یو بلې ټپي کړې ده. د مردان د کلیوالو سیمو د پولیسو مشر عبدالصمد خان مشال لډیو ته وویل چې د عوامي نېشنل ګوند ځایي مشر ګل حمید خټک نن سهار په 11 بجې له یوې جنازې په خپل ګاډي کې بیرته راستنېدو چې په لاره کې وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. ګل حمید خټک د ساولډیر یونین کونسل پخوانی ناظم او دا وخت د ان پی د حلقه 9 صدر کس هم تر اوسه چا د دې پړه په غاړه نه اخیستې. خو د عوامي نېشنل پارټۍ د غړو د وژلو زیاتره وخت ذمواري وسلوال طالبان په غاړه اخلي. په دې اړه مو هڅه کوله چې په سیمه کې د خپل همکار سره تماس ونیسو خو بریالی نه شو. وروسته به هڅه وکړو ورزو کراچۍ ته. د پاکستان په کراچۍ کې تیره شپه د پاکستان د وسلوال فوج په یو ګاډي حمله شوې ده چې د یو فوجي سرتیري په ګډون دوه کسان په ترس کې وژل شوي او درویش نور ژوبل شوي دي. د پولیسو چارواکي وایي د فوج په ګاډي حمله هغه مهال شوي کله چې دوی په سیمه کې په زمینی ټاکنو کې د دندې ترسره کول وروسته خپل مرکز ته پلارول. وسلوالو طالبانو د یادې حمله پړه منلې ده. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ ښار نه ظفر کریمی راکوي.
پولیس چارواکی وای د کراچۍ خار د کورنګي په 5م نمبر کې د پنځشنبه او جمعې په منځنۍ شپه د وسلوال فوج په یو ګاډي بمی 14 نشوې ده. د سیمې د پولیسو مشر عرفان مختار 13 شپه مشال رډیو ته ویل پیخه هغه وخت مخې ته راغلی ده کله چې د وسلوالو فوجونو ګاډي په زمینی ټاکنو کې د دندې تر سره کولو وروسته خپل مرکز ته پلار وو. دی وای په دغه حمله کې یو فوجي سرتیری او یو عام سړی وژل شوی او د وسلوال فوج نه نور کسان جوبل شوی دي. دا چاودیدونکي توکي وو چې د کورنګي په سیمه کې د روډ غاړې ته ځای په ځای شوی وو او بیا د ریموټ کنټرول لاره چول شوی دي. د بمونو د خونسا کولو یا بم ډیسپوزل سکواډ چارواکی وای په یاد چاودنه کې تر 8 کیلوګرام پورې چاودیدونکو توکي کارول شوی وو. چارواکی وای پولیسو ته د پیخه د ځای څخه د سیمټو په بلاک کې ځای په ځای شوی یو بل بم هم په لاس ورغلې دی چې دوی ناکار کړی دی. اینی گواهان وای چاودنه دومره زورور وه چې غږ یې تر لرې لرې پورې واورېدل شو. په چاودنه کې جوبل شوی او وجل شوی کسان د کراچۍ جنا روغتون ته رسول شوی دی. د یاد هسپتال د ایمرجنسی د وارډ مشر ډاکټرې سیمی جمالی نن د جمعې په سهار مشال رډیو ته په یاد پیښه کې د مرګ جوبلې په اړه وویل.
23 لوگ ٹوٹل زخمی آئے، 11 فوجی تھے ہمارے پاس. جی
دے وائی درویش کسان ہسپتال تا ورڈل شوی چ پدی کی یو لس کسان دا وسلوال فوج سرتیری دی او پاتی عام وگڑی دی. دا یو فوجی او یو عام وگڑی مڑی ہم ہسپتال تا راوڈل شوی دی. دا زیاتر زخمیانو روغتیائی حالت دا اندیخنے څخه بهر دے. د سیمایزو رسنیو ترمخه د وسلوال فوج په گاڑی د ترسره شوی حمله ذمہواری تحریک طالبان پاکستان په خپل غاړه اخیستې ده. یاد دی وی د دین مخکې هم د پیښې د اوسنی ځای سره نږدې د نیم فوجي دستو یا رینجر ځواک په مرکز حمله شوې وه. دغه حمله چې مرګ جوبلې اړولې وه پړی وسلوالو طالبانو منلې وه. سفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
تاسو د کراچۍ د امنیتي حالات په اړه واوریدل. د خیبر پښتونخوا په مردان کې د عوامي نېشنل پارټۍ په یو ځایي مشر ګل حمید خټک باندې نن سهار برید شوی دی چې په دغه پیښه کې دی وژل شوی او د یو بل ملګری ژوبل دی. نور تفصیل اورو زموږ د همکار اسرار اتل نه چې همدا شیبه د پیښو نه راسره په لیکه دی. اتل صاحب، که مهرباني وکړئ د دې خبر تفصیل اوریدونکو ته وړاندې کړئ.
مانا کوما زغه پیخه چې نن کچا غرمه کې 11 بجې د ساولډیر په سیمه کې چې د مردان کلیواله سیمه ده هغه کې رامنځته شوی و. پولیسو په وینا د ځایي خلکو سره چې زموږ خبرې شوې دي، ګل حمید خان خطر چې پخوانی ناظم و د بلدیاتي نظام او دا وخت د مردان ضلع د ساولډیر کم پیکې یو دیر شمدا د هغې د اواهي نشتل ګون صدرو له جنازې وروسته خپل کور ستون شوی چې نامعلومو وسلوالو پرې په لار کې ډزې وکړې او هغه او د هغه ماما نصر الله هم هغه وخت وژل شو او یو د هغه ملګری ارشد چې کوم دی هغه ورسره زخمي شو چې دا وخت په مردان روغتون کې دی. تر اوسه پورې چې څومره هم زموږ د پولیس سره خبرې شوې د ځایي خلکو سره نو تر اوسه پورې د دغې پیښې په نچا په سر نه ده اغېستی او پولیس وایي چې موږ په سیمه کې پلټې شروع کړې دي او زر ده چې د دغې وسلوالو ضد په دغه عملیاتو کې دي بریالي شي.
اسرائیل دره ته وایي چې په دې وروستیو کې په عوامي نېشنل پارټۍ په مشرانو باندې بریدونه زیات شوي دي. دوی د اوس د پښتونخوا حکومت خو د دوی نه دی نو ځایي حکومت نه د خپلو مشرانو د ژوند د خوندي ساتلو څه غوښتنه کړې ده یا په خپله هم دوی خپله د خپلو مشرانو د خوندي ساتلو لپاره خپل کسان په کار ګمارل دي څه هڅې کړې دي؟
تاسو دا تاسو ډېر ټی خبر وکړه په دغه تېره موده کې بیا خصوصا زه به مردان ته راشم چې له دې وړاندې هم د پی کے 27 کې هم آزاد کاندید عمران محمد هغه هم دغه شان په ځنمرګي برید کې وژل شوی. له دې وړاندې پر پولیسو هم ډېر زیات حمله شوي دي. خصوصا د عوامي نېشنل ګوند کاندیدان چې په بېلابېلو خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې په نښه کړی شوي دغه حکومت نه هغې بیا بیا هم غوښتنه کوي چې موږ ته د بېلابېلو وسلوالو لخوا ټریټس راکړل کېږي خو زمونږ د سیکیورټي بندوبست نشته او د هغې نتیجې که تاسو وګورئ په تېر ټاکنو کې هم هغې دغه ګیله هم کوله او دغه احتجاج یې هم کوو چې دوی خپل د ټاکنو چې کوم کمپاین دی هغه هم په صحیح توګه ترسره نه کړو. تر څو چې دغه واقعیت د دې په حق نه باندې ځایي خلک هم دغه وایي چې زیات امکان دا کېدی هم شي چې زمونږ د ځایي خلکو سره ما خبرې شوي دي چې را دا هم د دغه ټاکنو یا د دغه سره تړلې داسې واقعیت په تر اوسه پورې لا څه داسې حقایق مخې ته نه دي راغلي. هغه دغه ګیله لري چې د عوامي نېشنل ګوند چې کوم چارواکي دي یا هم غړي دي په کلیوالو سیمې کې دي او په ښار کې دي نو هغې دي اوږدې مودې نه ټارګټ شي او په نښه کول کېږي.
مننه اسرار اتل. که په لنډه توګه راته ووایي چې د دوی په سیاسي غونډو باندې تاثیر کړی اوس د دوی مشران په لویه کچه چې کومې غونډې کېږي دا د ضمني انتخاباتو ټول ټاکنې وي په نوښار کې دوی غونډه لرل په نورو ځایونو نو کیا دے گون مشر اسفنیار ولی خان او نور مشران برخ اخلی پکی
بالکل تاسو ډیره ټی خبر کړه د غیر چکم عمومي ټاکنې لري هغه کې خود عوامي نېشنل ګوند کمپاین ډیر زیات کمزورې بلکې ریچر تنه دی وته لکه ځینې په خېره شي وي او په دغه زمینی اكنو په چې سره سره شي په دغه بلابل سیمو کې هغه کب صحابه دا کنو خار دی او مردان دی نو لکه مشرانو برخه نه واغستې البته د ان ای وان چې کوم زمونږ د خلکا ان ای وان حاجی غلام احمد بلور چې هغه د پاره د عوامي نېشنل ګوند اسفندیار ولی خان نشتغال سره غلې او دغه کمپاین د پاره یو نوې غونډه کړې او کلیوالو سیمو کې هغه شان غونډې مخته نه راغلې نه دي
ډېره زیات مننه زمونږ همکار سره تلو په پیښور کې چې تاسو ته معلومات درکول چې په مردان کې د عوامي نېشنل پارټي په یو مشر باندې برید تر سره شوی
د مشال پنوم
ساسو دلیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه
دا مشال په نوم خبرونه تاسو د هر زیارت او د هر خالی په ورځ اوریدل شي کته سو په روانو حالاتو څخه تبصره کول غواړي همدا شی به ټلیفون راوخلې 00 2 1 1 1 1 باندې خپل پیغام ریکارډ کړئ مونږ به ورته د مشال په نوم کې ځای ورکو د پاکستان وزیر اعظم او صدر په اسلام آباد کې په ولیدنه کې د هند او پاکستان په سرحدي شخړو او همدارنګه طالب بندیانو ته د اعدام د سزا د ورکولو یا نه ورکولو په اړوند خبرې کړې دي نواز شریف او آصف زرداری زیارت په ورځ کتلې دي په پاکستان کې 8000 قیدیان د اعدام یا د 500 د سزا سره مخ دي خو په تیرو 15 کلونو کې په دې لړ کې عملی ګامونه نه دي پورته شوي نو تفصیل د ریاض مسخل پر ریپورت کې
د دوانو مشرانو ترمنځ د زیارت په ورځ ایوان صدر اسلام آباد کې ملاقات وشو د ملاقات په حق لا مشال ریډیو سره خبرو کې د ایوان صدر یو چارواکي سرفراز وې چې د دوران د کنټرول په پوله پیدا شوی صورتحال او د ملک په مجموعي سیاسي او امنیتی چارو خبرې وشوې د پانسې د سزا په حق لا د مشال ریډیو په پښتنه نوموړي زیاته کړه هغه ډیر معلومات نه لري خو په دې به ضرور خبرې شوي د پاکستانی مطبوعاتو درمخه وزیر اعظم د صدر په مشوره په سزا موت عمل درآمد او درولې او ویل کېدل چې دوانه مشران با په دغه اړه ملاقات کوي او پرونی ملاقات هم د دې سلسله یو کړي ده پاکستان کې د 500 سزا په حق لا آئین او قانون سوایي په دې اړه مو د قانوني چارو کارپو او وکیل شاهبودین نه تپوسو کو نو دوی زموږ
ملک کم کوم ده ریکه سزا موت با کېده موجود ده او د مړی کولو سزا یا د اغوا برې تاوان یا د ملک خلاف بغاوت او بل نور جرمونه دي چې پاره کې سزا موت یو کسته ملاوي دي اوس یو کس لکه صدر زرداری صاحب که په خپل خواهشاتو باندې دا شیخ مول غوړي دا په خواهشاتو نه ختميږي که د پاکستان د اولس او د پاکستان د قانون پوهانو دا متفق راي وي چې دا قانون دې سره حالات نه بدليږي ډیرو ملکونو دا سزا ختم کړي هم دا نو بیا غي پکاره چې دې دا پاره باقاعده سرستازي وکړي
د ذکر وردا چې دا وخت پاکستان کې د 8000 نه زیات کې ديان داسې دي چې ورته د 500 سزا اورول شوې ده خو د 13-15 کالو راسي په دغه سزا عمل درآمد ولاړ دی بل طرف ته د بشري حقوقو تنظیمونه او بعضي یورپی ملکونه د پاکستان نه د 500 سزا ختمولو غوښتنه کوي ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
د پاکستان صدر او وزیر اعظم په دې موضوع هم خبرې کړي چې طالبانو سره د روغه جوړه وشي او کنه بل پلو د طالبانو یو مشر کمانډان د پاکستان د حکومت لخوا د سولې د خبرو اترو د وړاندیز هرکلی کړي ورسره د هغه حکومتي ګام ساينه کړي چې لمخې په هیواد کې د مرګ پر سزا عمل په موقت ډول درول شوې ده احمد شاه زمي په دې موضوع ریپورت لري
د پاکستانی طالبانو د پنجابی ډلې مشر اسمت الله معاویه د پنځشنبه په ورځ رسنیو ته په خپل جلسوي بیان کې ویلي چې د هیواد وزیر اعظم نواز شریف قام ته په خپل وینا کې طالبانو ته د سولې د خبرو اترو د وړاندیز پور کول سره د سیاسي پوهې څرګندونه کړي نو موري په خپل بیان کې ویلي کچیر حکومت د معاملاتو په حل کولو کې په جدي توګه دلچسپي اخلي نو په پاکستان کې به فعال جهادي ډلې مثبت غبرګون شي معاویه پاکستانی رسنیو ته په لیږل شوی لیک له حکومت سره د خبرو اترو لپاره ځینې شرطونه هم شي چې د اسلامي قانون په لیکول او له امریکا سره د ائتلاف ختمول یې د ذکر وړ دي دا چې د پاکستان حکومت به د طالبانو د شرایطو ته غاړه کشیږي او خبري بور سره پر مخ بوزي یا کنه په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو امتیاز ګل وای پاکستان به هیڅکله د طالبانو دا ډول غشتونو ته غاړه نه کشیږي
فعلاً د څه دا چې یو ریاست د یو شخصي یا د یو ورکوټه غیر ریاستي ګروه لخوانه چې مطالبات دي ګمان نکوم چې منلې شي ولې چې دا هغه خلک دي چې ریاست ته چیلنج کړي دي خلک حلال کړي دي ډیر واضح او پخپلم کارم ویل دي چې د پاکستان فوج د پاکستان حکومت زمونږ دښمن دی، د پاکستان دستور دی، د پاکستان پارلمان دی، د پاکستان عدالتونه دي. که تر کومه پورې چې یو شخصي ګون ورکوټه ګون یا غیر ریاستي ګروپ یا دا ونه مني، نو ګمان نه کوم چې داسې پاسانه به خبرې اترې وشي.
د پنجابي طالبان مشر عصمت الله معاویه د پاکستاني حکومت د هغه ګام ساینه هم کړي چې لمخې په هیواد کې د مرګ پر سزا عمل په موقت ډول درول سوی دی. تر دې وړاندې طالبانو ګواښ کړی و چې کچیري په زندان کې د مرګ د سزا په انتظار ناست د دوی ملګري پانسي کړل سول، نو بدل به د پاکستان د واکمن ګوند مسلم لیگ نواز ډلې له مشر او د هیواد له وزیر اعظم نواز شریف او د هغه له ورور شهباز شریف څخه اخلي چې د پنجاب وزیر اعلی هم دی. د دې سربېره د پاکستان پر حکومت د بشري حقوقو د نړیوالو سازمانونو فشار هم و چې د مرګ سزا ودروي. دا چې پاکستاني حکومت د نړیوالو سازمانونو پر فشار خپل پریکړه بدله کړي، کله د طالبانو اختار دوی مجبور کړل چې د مرګ سزا وځندوي او د سولې د خبرو اترو وړاندیز وکړي. په پېښور کې د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وایي دواړه خبرې د حکومت په دریس کې د بدلون باعث ګرځېدلې دي.
مهمه خبره دا ده چې دغه بیس په داسې وخت کې شروع شو او په داسې وخت کې بیا ځینې هغه مهم شخصیاتو ته چې هغه په ځینې غټو تروریستي کارونو کې ملوث وو هغوی ته هم د پانسۍ وخت برابر و، او بیا حکومت دا اشاره هم ورکړه چې کنې هغه خلکو ته ډېر زر پانسۍ ورکړی شي، او کوم وسلوال ډلې چې دي هغوی هم د دې اظهار کولو چې کېدای شي چې دینو دغوی هغه مشران چې د پانسۍ سزا دغه دي هغوی ته سزا ورکړی شي. نو دغه ټولې خبرې چونکه په یو وخت کې روانې وي، نو زما په خیال باندې چې دغه جوړو به اکثر وي.
کته هم په پاکستان کې د نواز شریف په مشرۍ کې د نوي حکومت لره تک سره سم طالبانو د خبرو اترو په لړ کې نرمي شو دلیوه، خو د روان کال د مې په میاشت کې هغه وخت خپل پریکړه بدله کړل کله چې د تحریک طالبان پاکستان مرستيال مشر ولی الرحمن د امریکا د بی پایلټ الوتکې په برید کې ووژل سو. دا د ونی د چې د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ وړاندې هم څو ځلې د سولې خبري اترې تر سره شوي، خو څه ډول نتیجه یې نه دور کړي او دواړه لوري پر خپل شرایط ولاړ پاتې شوی دی.
احمد شاه اعظمی، پاکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې لا هم پکې د پولیو له امله ماشومان مزوره کیږي. اوس د پاکستان عالمانو ویلي دي چې پولیو یا د ګزړن ناروغي ختمولو لپاره ماشومانو ته څاڅکي ورکول غیر شرعي کار نه دی. دوی کولای شي خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړي. په دې اړه زموږ همکار ګلیاز رپورټ جوړ کړ.
کسوم د نړۍ زیاتره برخو کې د پولیو یا د ګوزن ناروغي ختمه شوی، خو په پاکستان او د افریقا په بری اعظم کې اوس هم دغه ناروغي شتون لري. د نړیوالو رسنو تر مخه تیر کال په پاکستان کې د پولیو 40 ناروغان وو چې زیاتره پکې د قبایلی سیمو نه وو. د پاکستان د چارواکو تر مخه په قبایلی سیمو کې د پولیو نوي کیسونه مخې ته راغلي چې پکې 14 په قبایلی سیمو کې دي. د ځای خلکو په وینا د وسلوالو طالبانو او د ځینې مذهبي مشرانو لخوا د پولیو ساسکو په اړه فتوی جاری شوی چې لا عملی خلک خپل ماشومان ته پولیو ساسکی نه ورکوي. د قبایلی سیمو ځینې مذهبي مشران په دې اندي چې د پولیو ساسکی ورکول یو غیر شرعي ګام دی. خو په پیښور کې مولانا راحت حسین له مشال رادیو سره په خبرو کې وایي چې د پولیو ساسکو ورکولو په اړه ټول عالمان په دې دریز دي چې پولیو ناروغي ختمولو لپاره ساسکی ورکول ضروری دي.
زمونږ د معلوماتو تر حدا مونږ د بلې کې داسې صباحت نه معلومیږي، نه شرعي لحاظ سره او نه ټکنیکي او طبي لحاظ سره، بلکې علما کرامو د پاکستان په سطح کې سر علما کرام دي هغه په دې کې د شریعت په حواله سره دا خبره کړې ده چې دې کې هیڅ قسمه قباحت یا د شرعي نقصانات یا روایتي نقصانات یا نسبي نقصانات نسل کشي چې ورته ویل کېږي داسې نقصانات پکې نشته. دا خبره ده چې پاکستان کې ډېر لوی مفتیان او مفتي اعظم پاکستان پاتې کېږي، هغه دې باره کې لا تر اوسه پورې داسې یو دریځ نه ښکاره کړی چې دا غیر شرعي دي یا په دې کې نقصانات دي، بلکې هغه دا خبره کړې ده چې دا د شریعت په دې کې هیڅ په دې لاره کې رکاوټ نه دی، او دا د دې چونکې دا د دی حواله سره د طبي ماهرین په دې باندې زیات خپويږي، او هغه په دې کې د لیبارټونا د خپل شي خبره ده چې دې کې خطر کې څه نقصان نشته. زما په خیال باندې علما کرامو متفقه ده چې فیصله په دې باندې نشته، ځکه دا اجتماعي خبره ده او په اجتماعي مسلو کې د اجتماع فتوا لازمي د فرد فتوا یو رائے کې دي، لیکن هغه د دې خلاف یو فتوا نشي کېدل.
بلخو نیویورک ټایمز رسپانې په پاکستان کې د پولیو ناروغي ختمولو پروګرام یو مشر ډاکټر الیس دوره په حواله وایي چې په کوم ځایونو کې پولیو ویکسین مهم سر ته رسیدلې. په هغه ځایونو کې د پولیو وایرس هم ختم شوی، خو په کوم ځایونو کې چې د پولیو ساسکې نه دي ورکړل شوی، په هغه ځایونو کې اوس هم د پولیو ناروغي موجوده ده. مولانا راحت حسین هم په دې خبره زور راوړي چې په قبایلي سیمو کې د خلک خپل ماشومانو ته د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي ساسکې ورکړي، او دا د دغه ماشومانو بنیادي حق هم دی.
نقصان سره مخامخ شي. لهذا زمونږ ټول قبایلو ته او ټول پښتنو ته خصوصا زمونږ دا اپیل دی چې په دې کې هیڅ قسم شرعي قباحت تر اوسه پورې زمونږ په ذهن کې نه راغلی. لهذا دا قطري دي خپل بچو ته استعمال کړي، بلکې په خپله دې ډیمانډ او مطالبه وکړي چې زمونږ دا مرضونه او مختلف امراض چې څومره دي، هغه موجي امراض دي، هغې نه مونږ خلاصې دي.
د پاکستان نورو سترو عالمانو هم په دې خبره زور راوړي چې د پولیو ساسکو ورکولو کې هیڅ قباحت نشته، او قبایلو له پکار ده چې د اجتماع پر فیصلو غور وکړي، نه چې د یو کس او د یوې ډلې په خبر خپل ماشومان له دې حقه محروم کړي.
د ګلیاز د همدې رپورت سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. تاسو ته د خبرونو لنډیز عبدالحی کاکړ باندې کوي.
د پاکستان د سرکاري ټي وي د معلوماتو تر مخه د قومي اسمبلی په 15 او صوبایي اسمبلی په 16 چوکیو چې تیر ورځ کوم ټاکنې شوې، غیر سرکاري نتیجه شایي مسلم لیگ تر ټولو زیات 43 چوکۍ ګټلې، او د دې ترڅنګ پیپلز پارټي په دوم نمبر او عوامي نیشنل پارټي متحده کومومنت اف پښتونخوا مې یو چوکۍ ګټلې ده. د خیبر پښتونخوا په مردان کې نامعلومه کسانو د عوامي نیشنل پارټي ځایي مشر سره د ملګري وژلې او یوې ټپي کړې دي. د مردان د کلیوالو سیمو د پولیسو مشر عبدالصمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د عوامي نیشنل ګوند ځایي مشر ګل حمید خټک نن سهار په 11 بجې له جنازې په خپل ګاډي کې بېرته راستنېدی چې په لار کې وسلوالو باندې ډزې وکړې. د قبایلي سیمې شمالي وزیرستان د روغتیا د ادارې چارواکي وایي په دې سیمه کې پولیو یا بوزنه ناروغي وبایي شکل اختیار کړی. دوی په خبره په تیرو ورځو کې د 15 کالو څخه کم عمره نور شپږ ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. پولیس چارواکي وایي د کراچۍ ښار د کورنګي په 15 نمبر کې د زیارت او جمعې په منځنۍ شپه د فوج په یو ګاډي باندې چاودنه شوي. د سیمې د رسنیو تر مخه د فوج په ګاډي کې ترسره شوې حملې ذمہ‌واري ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحقیقي طالبان پاکستان په غاړه اخیستې ده. هغه امریکایي فوجي چې په افغانستان کې د شپږ ملکانو په ډلیزو وژنه تورن دی بخښنه غوښتي. رابرټ بیلز چې پرون یې د واشنگټن په یو فوجي اډه کې د سزا او رونې غونډې ته خبرې کولې، وویل دغه عامه وژنه بوزدلانه عمل و. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال بان کی مون خوشحال غږ کوي چې پروانه اونۍ کې له دمشق سره نږدې د داسوي کیمیایي برید د پلټون پلټ کې د ملګرو ملتونو له تحقیقاتي ډلې سره مرسته وکړي.
د عبدالحی کاکړ نن تاسو د دې محل تازه لند خبرونه اوریدل. اوس هم مطبوعاتو ته کتنه کوو. ورزو اسلام آباد ته سراج ظهیر نورو چې پاکستاني ورسپانو نن په خپل اداریو کې څه خبره کړې.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشرق ورسپانې خپلې ادارې په کالاباغ ډیم باندې لیکلې ده، او وایي چې د مخالفت باوجود د کالاباغ ډیم منصوبه شروع کول د دې خبرې ثبوت دی چې د بجلی په بحران قابو موندلو لپاره دا منصوبه ډیره ضروری ده. ادارې وړاندې لیکي چې د کالاباغ ډیم منصوبه د اوبو او بجلی وزارت د مستقبل په منصوبو کې شامله کړې ده، او د دې خبرې انکشاف د شروع په ورځ د قومي اسمبلی په غونډه کې د اوبو او بجلی وفاقي وزیر خواجه آصف د چودھری محمد شیبا باز بابر د سوال په جواب کې وکړو. خواجه آصف ویل چې مستقبل کې باید وی پښپوګو منصوبو کار کوي چې پکې کالاباغ ډیم، منډا ډیم، ټانګزام ډیم، باړا ډیم، اکوړی ډیم او شیزک ډیم شامل دي. د ادارې په وینا چې مونګنو چې یقینا کالاباغ ډیم منصوبه په ملک کې د بجلی د بحران ختمولو او د ارزانه بجلی پیدا کولو لپاره تر ټولو لوی منصوبه ده، خو په دې باندې کار حل شروع کول پکار دي چې ټول ملک کې په اتفاق رائے پیدا کړی شي. ادارې اخر کې لیکي چې د دې کار لپاره حکومت له پکار دي چې د سیاسي مشروالۍ سره په ګډه یو کړن لار جوړ کړي چې هغوی ټول ولس په اعتماد کې واخلي او دا منصوبه پیل کړي چې د رنګ ملک د بجلی د بحران خاتمه وشي. بل طرف ته جنگ ورسپان خپل اداریه کې وایي چې د تیرې سمودې راسه هندستان کوشش کوي چې د کشمیر سره نږدې د کنټرول لاین په پوله حالات خراب کړي، او د دې سره په ټوله سویلي ایشیا کې د خطرې اثر راښکاره شوی دی. اداریه وایي چې دا سلسله د هغې وروسته شروع شوه کله چې په شپږم اگست هندوستان داوا وکړه چې د دوی پنځه عسکر د پولیس دننه وجلې شوې دي، او له هغې وروسته د ناتر سره ډزو دا لړۍ شروع شوه چې پکې یو پاکستانی کرنل وجلې شو او یو بل پوځي ژوبل شو. ادارې وړاندې وایي چې بل طرف ته پاکستان څو ځله هندي های کمشنر خارجه دفتر ته رابللې دی، هغه ته یې د ډز بندۍ لوزنامې په خلاف ورزي احتجاج هم ریکارډ کړی دی. د ادارې په وینا چې د حالاتو خرابولو په شاک د هندوستان هر څه مقصد وي، هغه که راتلونکي ټول ټاکنو کې سیاسي ګټې لټول وي یا په افغانستان کې خپل کردار پیدا کول وي، خو دا خبره ضروری ده چې د دې کړکېچنو حالاتو اثر به د ټولې منطقې په امن پرېوزي. اداریا اخیره کې وایي باید چې د هندوستان پوهان او دانشوران خپل حکومت په دې هر څه پوه کړي او د دواړو ملکونو د ولسونو ترقي او خوشحالي په امن کې ده. نو پکار ده چې ټولې مسلې د مذاکراتو د لارې هوارې کړي شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات. واشنگتن ټایمز رسپانه د پاکستان د ځای میډیا د رپورټونو په حواله لیکي چې د هیواد انتظامی چارواکو د لاهور په خوا شاسیمه کې د سخت دریزو د رابطو یو مهم مرکز باندې چاپه وهلې. 14 مشکوک کسان یې گرفتار کړی دي او ورنه په سلګونو موبایل ټلیفونونه او سیم کارډونه نیولې دي. دغه مرکز چې د دریو جوختو کورونو په تاخانه کې کالرانو ته دغه سہولت ورکولو چې د پاکستان ټلیفوني نظام ته په داسې جوړ لاسرسی ولري چې د ټلیفون د ځای معلومات به سرګند نو. یو ناسرګند امنیتي چارواکي د شورو پورس ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ته وویل چې هیچا هم دا نشو ویلی چې دغه ټلیفونونه د لاهور نه کېدل. ناسرګند امنیتي سرچینو هم پاکستانی میډیا ته ویلي چې دغه مرکز کې داسې آلې وي چې ورسره د خلکو د موبایل ټلیفونونو په ذریعه د هغوی د ځای په اړه معلومات ترلاسه کېدی شو. د دغو سرچینو په خبره مشکوکو کسانو د دوو پاکستانی سیاستدانانو د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د پنجاب وژل شوی گورنر سلمان تاثیر زامن د تختولو او د هغوی په درک لګولو کې د یاد مرکز استعمال کړو. د چارواکو په خبره د نهه په ورځ گرفتار شوي مشکوک کسان او لږ تر لږه درې نور چې په تیښته بریالي شول د پاکستانی طالبانو سره تعلق لري. د رسپاڼې په خبره په لوی شمیر کې د سیم کارډونو د نیولو سره به د پاکستان د ټلیکام شعبې په امنیتي ګامونو پوښتنې راپورته کیږي. بلخوا کرسچن ساینس مانیټر رسپاڼه په افغانستان کې د زده کړو د یوې ادارې افغان انسټیټیوټ آف لرننګ د مشر د خولې لیکي چې په افغان مهاجر کیمپ کې د خدمتونو د رسولو لپاره ځینې اصولونه ضروري وو. سکینه یعقوبی لیکي چې هغه د داسې اصولونو په تکل کې وه چې منصفانه او اخلاقي وي، هغه څه چې موږ یې ځان ته غواړو او ورته ځینې وخت عالمي قانوني اصول ویل کیږي. په ورځپاڼه کې لیکل شوی دی چې افغان ښځو او ماشومانو ته د تعلیم، د صحت، د سهولتونو او د تربیت ضرورت و. د دا وکتل چې دوی ته د جګړه نه پرته د یو بنیاد ضرورت و چې خپل ملک واپس جوړ کړي او په امن کې اوسېږي. په مقاله کې لیکل شوی دی چې په کډوالو کیمپ کې بیلابیل قوانین وي چې باید افغانان پرې عمل وکړي. دغه اصولونه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر، د پاکستان د حکومت او په کیمپونو کې میشت د ډلو وي. سکینه یعقوبی لیکي موږ سره یو داسې فعال حکومت نو چې د اصولو نظام لري او د صحت او د تعلیم په برخه کې هم قوانین موجود نو. نو ځکه د زده کړو په یاد اداره کې هغه څه ته پام وکړ چې کوم عادلانه وي او د ټولو لپاره یو شان او مناسب وي. رسپانه لیکي د شخړې په حالت کې داسې همیشه نه وي چې مخې ته مستقل قوانین موجود وي، ځینې وخت قوانین له سره موجود نه وي. په داسې حال کې لیکواله نورو ته مشوره ورکوي چې که په داسې حالاتو کې کار کوي نو عالمي اصول په نظر کې وساتي. د هغې په خبره په دغه موضوع ډېرې لیکنې شوي دي چې شروعات یې تاسو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د اعلامیې نه کولی شئ.
ملیحا میرزاده وچې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوله. اوریدونکو د خبرونې په وروستیو 15 منټو کې تاسو مزاحیه پروګرام اوریدل شئ، پام کوه. خو تر هغې وړاندې سو رپورټونه امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي د ایران له نوي ولسمشر حسن روحاني سره یو ښه موقعه ده چې په هیواد کې د مذهبي ازادۍ لپاره اقدامات وکړي. په لیکنه کې راغلي البته د ایران ستر مذهبي مشر لخوا ورکل شوی فتوا د ولسمشر روحاني کار ګران کړی دی. دا چې کومه فتوا ده او څه کار ګران کړی دا به د ګولۍ ازنورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په ایران کې د بدلون د امکان په اړه یو مقاله خپره کړې. ورځپاڼه لیکي د ایران روحاني مشر آیت الله خامنئی د جولای په 28 نیټه په یو فتوا کې ویلي وو چې د هغو فرقو سره سماجي اړیکې پرې کړي چې خلک تیرباسي. دا هغه فتوا وه چې د بهایی فرقې پر ضد ورکړل شوې. دا فتوا په داسې حال کې مخې ته راغلې وه چې د اګست په 14 نیټه د ایران نوی ولسمشر حسن روحاني سوګن پورته کړو. بل دا چې دا ګام ځکه هم اخیستل شوی چې نوی ولسمشر په ایران کې اقلیتونو سره د ناروا سلوک خلاف دی او د هغوی لخوا مذهبي اقلیتونو او په ځانګړې توګه بهایی فرقې سره د بد سلوک کمولو مخه هم نیول وو. ورځپاڼه لیکي چې حسن روحاني د ایران د مستقبل لپاره مهمې خبرې کړې وې. روحاني څوک دی؟
هغه سکول غواړي، آیا روحاني لیبرل دی او که محافظه کار دی، آیا روحاني به د خامنهای له فتوی نه ځان لري وساتي، آیا روحاني به خپل هغه ژمنې پوره کړي چې په ایران کې به اقلیتو سره د برابرۍ سلوک کیږي. خو رسپانه لیکي یوه خبره ډیره څرګنده ده چې د ولسمشرۍ په څوکۍ ناس روحاني د یو لوی بدلون نښه ده او یو غوره موقعه هم ده چې د هیواد پالیسۍ په هغه ډګر بوزي چې د نړۍ اندېښنې ختمې کړي. رسپانه لیکي چې په ایران کې د بشري حقوقو په حواله تر ټولو لویه ستونزه مذهبي ازادي ده. دا د نوي ولسمشر لپاره یو چیلنج هم دی. د بهائی فرقې یو شمیر مشران بندیان دي، دغه بندیانو سره بد سلوک کیږي. واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي چې روحاني سره ښه موقع ده چې له مذهبي اقلیتونو سره بد چلند ختم کړي. خو د خامنهای فتوا به د روحاني کار لا نور ګران کړي. رسپانه لیکي چې په ایران کې مذهبي ازادۍ سره به ایرانی ټولنه نوره قوي شي. د یو څېړنیز ادارې په سروې کې هم دا خبره راغلی چې روحاني او مذهبي مشران د هیواد خیر غواړي، نو باید هیوادوالو ته مذهبي ازادي ورکړي.
د ګولیاس نامو رپورټ اوریده د ایران په حقله. د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د اداري فساد مخنیوي لپاره د احتساب کمیشن په نوم د یوې نوې ادارې جوړولو لپاره قانوني لاسوند یا مسوده تیاره کړې ده. صوبایي حکومت وایي دا اداره به د حکومت له سر آزاده وي او په خپلو کارونو کې به خپلواک وي. حکومت وایي دا اداره به د صوبایي وزیرانو پر ضد د کاروایو واک هم ولري. نور تفصیل د پېښور نه غلام غوث را کوي.
د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د پښتونخوا صوبایي ائتلافي حکومت د بډو رشوتونو او اداري فساد د مخې نیولو لپاره د احتساب کمیشن په نوم د یوې نوې ادارې جوړولو لپاره قانوني مسوده جوړه کړې ده. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه پرمان مشال ریډیو ته وویل
دا د ټول دا احتساب کمیشن شند د ټولو نه پدی بدل دی چې د دې اپارټمنټس چې دي نو دا به حکومت نه کوي، د دې ذمہ داران به حکومت اخواکول نشي، د دې به معاشی طور یعنی د پیسو حساب سره به حکومت پدی کې انټرفیرنس نشي کولای. دا به یو آزاد اداره وي او دې سره به دا اختیاري چې کدا د حکومت وزیرانی یا خلکی او کدا اپوزیشنی هر چا باندې لاس چولې شي.
د اداري فساد د مخې نیولو لپاره د دې نوې ادارې د انتظامی ډانچې په اړه د صوبې د اطلاعاتو وزیر شاه پرمان مشال ریډیو ته وویل
بلومبیز خوب پنځه د اپوزیشن ممبران او پنځه د حکومت د لس کسان بکینی نو دی به او هغه کسان منتخب کی چې کم کسان په معاشره کې ونوم وي. هغې ته مونږ سرچ اینڈ سکروټنی کمیټي وایو، یو عزتی وي. بیا به دا او کسان پنځه کمشنران منتخب کی چې هغه پنځه کمشنران به د دې د پاسه ناست یو به ګوري چې کار څنګه روان دی، هغه په اداره کې دنم ګوري چې څه کرپشن خو جوړ نشو او د ډایرکټر جنرل کارکردګي به هم ګوري. دا سلور سلور کالو د پاره به دا سرچ کمیټي وي، دا کمشنرز بم وی ڈی جی بم وی، دا نان ایکسټینډ دا بیا دوباره نشی راتله.
هم د بډو رشوتونو د مخی نیولو په موضوع د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو په خوانی وزیر میا ابتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې د اداري فساد د مخی نیولو لپاره دوی په خپل حکومت کې یو قانون هم جوړ کړی وو او د انټی کرپشن نېشنل اکاونټیبلټی بیورو او صوبایي محتسب په نوم یو شمیر ادارې د وړاندې نه د اداري فساد د مخی نیولو لپاره کار کوي. خو په کار داده چې د نوی نوی ادارو جوړولو او نوی کمیټیانو جوړولو او نوی سلاکارانو او ماهرینو د برتی کولو په ځای د مخکنه موجوده ادارې فعال کړی شي.
پی ټی آی اوس د کرپشن خلاف څه کول غواړي نو قانون خو الریډي موجود دی، نو په ځای دی چې د نوی خلک راوي او نوی کار کوي ډپلیکیشن کوي، نو که دې کې څه کمی وي نو هغه یو کې که د په دې کې څه امینمنټ کوي هغه یو کې که څه پکې نور شامل وي هغه شامل کړي. دا نه چې د پی ټی آی لپاره نوکرۍ ګوري، هر یو راځي او سیل کې دن نه کوي، هر یو راځي او سیل کې دن نه کوي. او دوی مونږ ته وایي ستاسو وزیران زیات په خزانه بوج دي، نو تا وزیران واخیسته، تا مشیران وشته، ماوینین دي وشته، اوس دی ولا کور کمیټه جوړه کړي. نو که تا دومره بیکاره خلی شتي چې ستا وزیرم بیکاره دی، ستا سیکریم بیکاره دی، ستا مشیرم بیکاره دی، او هغې ته کور کمیټې جوړې
د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان د مئی یو لسم د ټاکنو نه وړاندې زیاتې خبرې او وعدې د اداري فساد د ختمولو په لړ کې کړې وې او په زیاتره موقعو ویلي وو چې کچري دې په حکومت کې راغی نو په درې میاشتو کې دن نه به د اداري فساد ختموي. خو د صوبې د اطلاعاتو وزیر شاه پرمان وایي چې د احتساب کمیشن په نوم دا نوې اداره به د وزیر اعلی او نورو صوبایي وزیرانو په ضد هم کاروایی کولای شي او د دې ادارې د جوړولو وروسته به څوک هم اداري فساد نشي کولای. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د غلام غوث د همدې رپورټ سره د رپورټونو لمن رنغاړو. اوریدونکو، د خبرونې په دغو شیبو کې تاسو لپاره امان الله ناصر. پام کوه، خوندور پروگرام وړاندې کړي. دا پروگرام واورئ، خوند ته واخلئ. که سویل لرئ، سنیوکه لرئ، ستبصره لرئ، په 00 24 22 11 24 باندې موږ ترې کاټ کړئ.
السلام علیکم گرانو قدر من حکومت زفل گرمی والو او سیلاب زورولو آوریدنگو سورسک فریادی واری بیاد دنونو او زڑو زڑو ناشدو سرا حاضر دی ودی ہلیو چ د زمینی انتخابات پلینونو کی بخوار او زار سنگنی است د حکومت او اپوزیشن پا کرکٹ میچ کی با پا گینگ وشتل سنگنی است د میرمن سر پا جنگ کی با دا تالی او منگوٹی پا زد کی راغلی نی است او د شپی پا مشردانی کی با دا داخل سوی مچر صاحب پر رون وشتل سوی نی است بریکنگ نیوز داری چ د صوبہ بلوچستان پخوانی وزیر بالا کباب کباب ہوتا ہے او خراب خراب ہوتا ہے نن سبا سر خرولی دی او معلومی جدا چی چی دا پر خپل زور بیان چی دا سیاست پبارہ کیور کھڑی ہو عمل شروع کھڑی دی نویلیو چی دا ملکی نا پرسان تر سیاست خو دا نسوار و دکانداری شد دینن سبات سکی راسی چورسو تو تکی چکری او جناب جناب ہوتا ہے وزیر بالا تھا
نسوار نسوار بھی اگر کہ پیخوری بھی کو کناری او چلم چلم بھی اگر کہ دا آدم خان بھی او کہ دا پتی خان
کباب صاحب تاسو دارا تو وای چی تاسو دا ویشتان ولی وخرا ولی
سپگی تو تکی غور کئی سپگی
اشا نو تا دا شپجو سخه تنگس بی
زنیم تنگس وی سپجو زما سخه تنگس بی بی
شپجی سنگ تنگس بی سا
پاسر کز ما وینه چلا بادی کلنجر ولوی دی دا کلمو بس ما همزل پر وسوزی دی ویشتان می وخرا ول ازادی مکره
نن سبا تاسو څه کاروبار کوئ؟
بس ما ته خورا پاته نسوار دی بس ته نسوارو کاروبار کوم
چیری؟
په اسلام آباد کې بل چیری بھائی نسوار پڑی په 50 روپۍ پیښوري نسوار کنداری نسوار ته تکې کول کوي ته هم دی پریشان معلومېږي ته نسوارو پڑی مړی درکم
یو 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 ګورکی نه دا سړی لیونی شو
زه دمخه کله پرسدم لیونی وم لیونی بیم ځکه خو د ملکې نا پرسان وزیر بالا یم هغه شعر دې نه دی اورېدلی وای راسه لیونی سه چې دې نور خلک غم خور سي هر څوک چې هوښیاري کړي غم به له نور در باندې زور شي با
زه وم یاره سیاستدان دان دان اوس یمه پر ځان حیران زه وم یاره سیاستدان دان دان اوس یمه پر ځان حیران کوکی زل ویری پټ های های په ما پسې دی فوجان کوکی زل ویری پټ های های په ما پسې دی فوجان حیران
دی
ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ پخوانی وزیر بالا چې نن سبا د اسلام آباد پر روډونو نسوار خرڅوي. او اوس خبره کوو د څو نورو پخوانیو وزیرانو او وزیر اعلیګانو چې نن سبا په بیلو بیلو ناروغیو اخته شوي دي. د دې یو سبب خدا دی چې پخوا دوی اوسېده په ایرکنډیشن سرکاري کورونو کې، ګرځېدل په سرکاري غټو غټو موټرونو کې. دوی نه د بجلی په بای خبر او نه د پټرول لګرانی، یخه کوټه، یخه گاډی او یخی روپی. د کمی ورځې نه چې وزارتونه تللی دي دوی په زیارتونو ګرځي، ولی چې یوې خواته د عدالت ډنډه او بلې خواته د نیب پډه. د پریشانۍ په دې عالم کې دوی په رنګارنګ ناروغیانو اخته شوي دي. او نن سبا هغه مال چې دوی د وزارتونو په دوران کې ګټلی وو ډاکټرانې بیرته ترې نه باسي. دا وخت یو پخوانی منسټر صاحب په هسپتال کې پروت دی، د ډاکټر صاحب سره څه خبرې گئی؟ راشئ چې درته وایې ورو.
ډاکټر صاحب، سفی خدت ډیر پریشان غوندې شوې، زما علاج خو به کیږي کنه؟
نه نه، داسې هیڅ خبره نه ده، بس د بعدې کولنج ناروغي ده، جوړه بشي.
دا سوی ډاکټر صاحب، خدای ته وګوره، زه سابقه وزیر یم، څه فقیر نه یم چې د بعدې کولنج په ناروغۍ به اخته کیږم. یاره داسې د سټینډر غوندې ناروغي راوخیا، دا سیالان به څه وایي چې سابقه منسټر، دوه واره سینیټر، د آینده ګورنر د بعدې کولنج په مرض اخته شوی. له خیال کوه ډاکټر صاحب چې میډیا والا ته دا خبر ونه رسیږي، پوزه به می راپرېږي کنه.
تاسو راوخیست چې زه میډیا ته څه ووایم چې سابقه منیسټر، دوه واره سینیټر، د آینده ګورنر په کمه ناروغي اخته شوی دی؟
وم داسې لږ شانته د سټینډر غوندې ناروغي وروخی کنه، او شوګر شو، آی بلډ پریشر شو، لو بلډ پریشر. نه نه، لو بلډ پریشر نه، هغه خو د غریبانو ناروغي ده چې د لوږې نه پیخیږي. غریبان یا اکثر خو ټوخوی مړه شي، یا په زکام کې پرشوی، له دې جان فانیز نه رخصت شي. دا تبه، د ګوډو درد، دا سالنډۍ، دا ناروغیانې خو د غریبانو دي کنه.
سر، هغه د توتکۍ چکري را روانه ده، راوی غواړم. هغه وایي زه د منیسټر صاحب سره مرکه کول غواړم.
هو راوی غواړم، ودرېږه، زه لږ دا میکپ وکم، ویښتان زمنکم. او ها، ورته وه منیسټر صاحب، په دې شرط مرکه در سره کوي چې تصویر به د اخبار پر فرنټ پیج چاپوي، هغه د جنکۍ د تصویر سره.
نه نه، د دې ضرورت نشته، دا د اخبار نه بلکې د ریډیو مرکه ده.
ښه، ازنو راوی غواړه کنه.
تو تکی خور که راشه، منیسټر صاحب ډیر سخت په عذاب ده، لیکن بیا هم تاسو ته وخت راویستو د مرکې د پاره.
السلام علیکم سر.
خالی سر، زما مطلب ده سابقه منیسټر، سینیټر، نگران گورنر را تو ویلی شکم.
جی نگران گورنر صاحب، تاسو دا را تو وایست چی تاسو دلته په هسپتال کی ولی پراته یست؟
زه ډیر سخت ناروغیم ډاکټر صاحب، اوس اوس راته وویل چې ستا علاج صرف او صرف که لندن نه وي نو د سویټزرلینډ آبو هوا هم زما دپاره صحیح ده.
ما درته وویل کله.
اوکی اوکی، کینیډا ته به لاړ شم، امریکا هم ښه ځای دی کنه.
نه، تاسو دا راته ووایاست چې تاسو چې په حکومت کې یاست بالکل نه ناروغه کیږي، او چې تاسو اپوزیشن ته ولاړ سئ نو ناروغه سئ. ولې؟
تو تکه ما هیچی لعبو نهو باسی مری کنه.
گرانو او کدرمونو آوریدون کداو، یو سابقه منیسټر صاحب چونو می پا ای سی ال لیست کی اچول شوه ده، پنزلس کی سون پا دبانی ده کمیشن، اتلس ده کرپشن، پزد کی دی ده انجکشن، لیکن دی بیا هم خپل سټینډرډ برقرار ساتی. رانو ملګرو، زوی او بلوی سیاست دان ته چې دا وخت خپل زوی او میرمن ته د زکنن په وخت څه وصیت کوي، راشئ چې ورته غوږ او سپږمی شو.
son, oh my son, I am going to another world. Zaravanium, Zamrum, Zamrum.
No, no, daddy, please. Please, ta dalta pa Pakistan ki mamra. Khalak basawai, ta waliz mo standard ra kharape. Ma khpal friends ta viliu chi mung khpal daddy London ta biayu. Inshallah, Allah ta ba wafat kiigi.
او مای سن زهم ده وارم چی پلندن کی وفات شم زما مړی با پیو دیر لوی جهاز کی راوڑی ها
او یس دیدی سنگ خوند بو کی ٹول پریس اخبارات تلویزیونان ریڈیو گانی دا با ٹول ایرپورٹ تر آگلی وی سمرم مشوری بوشی زمونگ دا فیم دی
خجی زما مڑی بابایب چی پا بزنس کلاس کی راوڑی چی گرمی می ونوائی
سڑیا سڑیا دا تا سوائی تا خوائی لیو چی تبا ما تا پا امریکا کی یو فلیٹ راکوی ما با دا خپلی پارٹی چیر پرسن جوڑوی تخو دغسی وچ کلک روانے
اے بی اقلانو چمر چیزا ما دا جنازی پبلسیٹی کیگی دخل گو ہم در دیانی با اقوم رزیا کیگی ستاسو ووٹ بینک با جوڑی گی
دیڈی ستاسی دا جنازی دا پارا کارڈونا چاپ کم
او ہو کارڈونا دیر ضروری دی او ہاں پرائم منسٹر تو واست چی آغا زما پا جنازہ کی ضرور شرکت وگی کہ آغا نرات لو نو گورنر خوبے چی خام خاراشی تازیتی پیغامون کاغوی ور نکڑل تاسوی دخپل زان نچاب کی زما دا دریمی دا خیرات دا پارا باید چی کوکیا اشپس دا فائب سٹار ہوتل اسلام آباد نرات
سنیا خرچہ دیوار پوار ڈیری جی
تر چلور میاش تو پوری باید چی پا اخباراتو کی زما تازیتی بیانو نرا روان بی او هر ورز باید چی پا ما پسی یو استرلین اصلی اوریجنل سانده هم خیرات که
زویا دا پلار خرچہ دی وار پوار سیاتی جی
چی خلقو تا دا وانا ویست خان خرابو چی بابا دا سالنده پا وجه مر شویره شگر های بلد پریشر او ها زما پا نامو باید چی و ترست کولاو که او زما طول جایداد التا جمع که لکه نوبل چی جمع کره و آغا ده نوبل انام زما دا انام نوم بوی بلبل انام
یو یو سڑایا دا سوائے زویا خلور پٹکا کدا خبر میڈیا تا ورسی دی خارو بمی پخلسی او پام کوا
خبر خوال رای
چپ سا آسٹیلین سانڈا رب سی حلال کا ولا کد پاکستانی چرگ لا درب سی حلال کا او پام کوا چی بلوارا دا خبر او نکی پام کوا کرپ سا سدانا پام کوا
تیر وار می هیڅ کار و نکی هر اعظم کی ټول مال بیا چی سملی تو لاړ سم هر جوړ بکړم بد حال تاسی راکرل اوٹونا تاسی راکرل اوٹونا تاسی کون مزا ایشون تاسی راکرل اوٹونا تاسی کون مزا ایشون سخ پلتان بکرم خوشحال او راکر بکرم درمان تاسی موزی تکوی بپل سرونا تاسی راکر لوٹونا اس کو مد ایشونا لگ پات موٹر سرکاری ڈرائیور آئے 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 ریکارڈر روپی سر ٹیکسی ڈرے کر آئے 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 ریدانی پلاٹون گاؤں مدرے ودون تاسی رات گوری جڑی سر کے جڑ بجونا رے کباب د فراما ای کباب د فراما تاسی و فیدا او تاسی لاکرل و چون اس کا مزا اشون او تاسی لاکرل و چون اس کا مزا اشون زخپل دان باکرم خوشحال اور راتوں بکرم دیر مال او تاسی موسیق اللہ سن تکوی بکل فرون او تاسی راکر لوٹون اس کا مزا اشون
د تازه خبرونو سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو